فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري دغه پروګرام ته تاسو ښه راغلاست وایم. اوسنی پروګرام دې ته ځانګړی دی چې د افغانستان ځوان کهول ولې زیات هدف ګرځول کیږي او څوک د دوی د لیک لوست مخه نیسي، د دې کار تر شا څوک دي او څه غواړي. په دغو ټولو مسئلو به له خپلو درنو میلمنو ځوانو فعالانو سره خبرې وکړو. د نن پروګرام لپاره مو حسنا احمدزی له ننګرهاره رابللې ده، مدني فعاله او د ښځو د حقونو مبارزه ده. مدني فعال ډاکټر نعیم فضلي هم راسره دی. د ځوانانو د حقونو فعالان رفیع الله ستانګزی او عبدالله هود مهم دغه پروګرام ته راغوښتي دي. درنو میلمنو د تاسو هر یو له ګډون مننه کوم. کور مو ودان چې په دغه شرایطو کې راغلی او په پروګرام کې راسره برخه اخلي. د افغانستان لر او بر دا وروستۍ اونۍ د سختو بریدونو او لویو چاودنو شاهد دی. تر ټولو وروستۍ خونړی برید د کابل په سید شهدا ښوونځي وشو. هغه ځوان نجونې هدف وګرځېدې چې په درس بوختې وې. لسګونه کورنۍ د خپلو ځوانو نجونو په مرګ ژوبلو ویرجنې شوې او په خاطر یې ملي ماتم هم اعلان شو. له دې څو ورځې مخکې په لوګر کې یوه لویه چاودنه وشوه. لسګونه هغه ځوانان پکې ووژل شول چې د کانکور ازموینې لپاره له خپلو لورو پرتو سیمو د ولایت مرکز ته ورغلي وو. میلمنو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. پیل به له ښاغلي فضلي وکړم. ښاغلی نعیم فضلي، بله ښاغلی نعیم فضلي به وروسته وصل شي، ور به شو ننګرهار ته. حسنا احمدزی پروګرام ته ښه راغلي. دا راته ووایي چې د افغانستان د ځوان کهول د هدف ګرځولو تر شا د چا لاس دی، کومې ډلې غواړي چې ځوانان هدف وګرځوي؟
له هر څه نه مخکې د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. همدارنګه هوډ صاحب ته، فضلي صاحب ته، که زما هغه ګوري هم نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم.
ډیره مننه حسنا احمدزی. د افغانستان، زه به خپله پوښتنه بیا تکرار کړم، د افغانستان په لر او بر کې دا څو وروستۍ وختونه ځوانان هدف ګرځول کیږي، په ښوونځیو بریدونه کیږي، هغه محصلان چې کانکور لپاره ورځي په هغوی بریدونه کیږي، د دغسې بریدونو تر شا د چا لاس دی؟
په ځمن کې کوم غو تاسو فکر وکړو، په دې اوس وروستیو کې هنري بریدونه سخت زیات شوي دي، چې همې ټولنه په خفګان کې اچولې ده، همې خلک په خفګان کې اچولې دي. نو که زه ووایم چې د موږ هېواد چې د پودې کې یعنی مختلفې ډلې دي، دلته موږ هم حیران پاتې کېږو. یاره طالب ته ګوته ونیسو، داعش ته ونیسو، القاعده ته ونیسو، چا ته ونیسو، یعنی دلته هغه کړۍ چې کومې موجودې دي. په ځمن کې که وګورو، په دې اوس وخت کې چې بریدونه کېږي، هغه مخالفین یعنی وسلوال ورونه چې د جګړې کې لور ته پراته دي، هم دوی دي چې کوشش کوي چې په یو نوم او په بل نوم باندې دوی خلک وژني، افغان وژنه کوي. ځکه دا یو د بیان په ازادي باندې برید ده. بل کومنګ تاسو وګورو، دغه بریدونه یو څه ټولنه هم په تشویش کې اچولې، په ټولنه ډېر منفي تاثیرات غورځولې دي. که بیا هم له دې سره سره مخالفینو اوس کومنګ تاسو فکر وکړو، برای راس په جګړه کې دوی بریالي نه شو، دوی یو ډول د خپل جګړې ته تغییر ورکړ. تغییر ورکړ هغه په دې معنا باندې چې دوی د جګړې له بل میتود نه کار واخلي. هغه هم چې هدفي وژنې دي، مثلا دا چسپکي مینونه دي چې موږ تاسو ګورو چیر چیرته دی، هغه ډاکټر ګوري، هغه محصل ګوري، که انجینر ګوري، هر څوک د موږ د ټولنې یو برخه تشکیلوي. هغه ګور یو څه ناڅه په یو نه په یو نوم دوی له منځه وړي او دوی له دې ګواښونو سره مخ کېږي.
مننه حسن احمد، ستاسو دا خبره مو راواخیسته، وروسته به بیا بحث پرې وکړو. ښاغلی نعیم افضلي اوس راسره د ټلیفون په کرښه وصل شو. ما د ښاغلي نعیم افضلي نوم مخکې سم نه واخیسته. محمد نعیم افضلي ټولنیز فعال دی. ښاغلی افضلي، د افغانستان ځوانان ولې په دغه سي بیرحمانه شکل په هدف ګرځول کیږي؟ د دوی د وژنو تر شا څوک دي؟
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. مخک تر تورونه د رادیو ازادي تور کارکونکو د بحث شریف ملګرو او د افغانستان در دیدل ولست سلامونه وړاندې کوم او د افغانستان ولست ټول ملت خپل تسلیت وایم چې متاسفانه د افغانستان په ټولو ولایاتو کې خاصه آخري حملې په کابل او لوګر کې وسو د دې په اړه باندې نننې بحث چې شروع کړی خدای دې وکړي چې مؤثر وګرځي. زما نظر دا دی ورور سي اول خو ولې ځوانان تر هدف لاندې راځي. لومړی زما په نظر سي ترهګري غواړي سي په رواني جنگ کې افغان ولس ډېر متاثر کړي چې تر څو دوی په غیر مستقیم ډول افغانستان نظام او دولت تر فشار لاندې نیولی وي هغه هم د خپل ولس له لوري. دا اندغه مسله ده چې ځوانان تنکي ځوانان کله په پوهنتونو کې چې کابل پوهنتون من جمله د یو بلغنده نمونه یې داسې حمله وکړه همداسې په لوګر کې او اخرا په کابل کې سید الشهدا په مکتب کې چې حمله کړی او دوی دغه تجربه اوس لاسته راوړی چې دغه حملونه وروسته د خلکو روحیات اغیزمن کولای سي او د خلکو په واسطه دوی کولای سي چې افغانستان نظام تر تاثیر راولي. یو خو دغه مسله ده د معبره دا ده چې دوی پوهیږي چې ځوانان د هر مملکت او خاصا د افغانستان لپاره د آینده لپاره دوی لکه د ستون او فقرات حیثیت لري او غواړي چې دوی متاثره کړي تر څو چې دوی د درس او له تعلیم نه وروسته پاتې سي. افغانستان دغه شلګرنه له سرورنه چې ده د معارف یو من جمله د معارف مسله ده چې الحمدلله په ملیونونو محصلین او متعلمین وسمجرو او دا غټه له سرورنه ده چې د افغانستان د دشمن لپاره پاینده کې هیڅ په ځای نه پرېږدي او دوی به فکر جامعه ناس و او دوی پوهې ته او تحصیل ته ورسېدل خامخا ترګریز او افراطی ډلې بجای ونه لري د دې په ګلم سره دا ټول وي باندې موخه باندې هم کڅوي وي د غواړي ځوانان په هر څه نصار کې سوي تر هدف لاندې راولي او افغان ځوانان خپل مملکت نه زړه یخ کې او دوی په تېشته وکي یا همدارنګ متاسفانه به تر خاورو لاندې سي. ان شاء الله دې د خپل شوم هدف لزان سره په مرګ ته یوسي او اصلي رالو د دې هدف هم دا ده عامل د ما په نظر باندې چې یو خو د موږ متاسفانه نازوانه او بد ګاونډیان مدي چې دوی هیڅ کله نه غواړي چې افغانستان ولس یو مستقل نظام ولري او آینده یې روښانه وي او یو په خپل ځان باندې یو بسیا نظام ولري او یو مملکت ولري. بل عامل چې د دې لپاره دا زمينه مسایله کړی چې باید موږ مهندسي ورځ په ورځ سره ضعیف شو د ما په نظر سره د ما په نظر زموږ سیاسي مشران چې دي دوی متفق نه دي. دوی د وطن حداقل هغه منافع ته د یو سره لیک په سترګه نه ګوري. دوی همیش دا تلاش کړی چې خپل شخصي منافع او شخصي ډلې او ټاپلې ته وګوري مګر د افغانستان ملي منافع او ته دوی واقعا سي هغه رقم چې لازم دی تر اوسه نه دي کتلي.
مننه کوم ښاغلی افضلی د تاسو له څرګندونو. رفیع الله ستانکزی مننه چې پروګرام کې را سره برخه لري. تاسو د لوګری فعالیتونه مو هم ډیر متمرکز په مغه سیمه باندې دي. درته معلوم به وي چې هلته څو ورځې مخکې په پیښه کې څومره ځوانان وژل شول. دغه ځوانان په څومره سختیو دي ځای ته رسیدلي او چې بل اخر دغه سی یو لوی برید هدف وګرځیدل او لمنځه لاړل.
سلام تاسو ته او تاسو لاري ټول اوریدونکو ته. لمړی د روسي پیښو ټول شهیدان ته جنت وړم او کورنۍ ته لوی خدای صبر وړم. د هیواد خو بدبختی د تیر او څلوېښت ولایا څلوېښت نډیر کلونو راهیسې روان د چمدغه نه یوازې ځوان نسل نه بلکې ټول نسل نسل پکې لوله پساوه. دا خو په دې تیر شل کلن جنگ کې بیا ځوانان ډېر هدف ګرځېدلې چې یوې د کابل کې دشتي بچی کې لیسې زده کوونکي او هغه نه مخکې په لوګر کې دغه خوناړی برج کله اوسو دا ځوانان د دې ولسوالۍ نه راغلي وو چې هغه ولسوالۍ له بده مرغه تېر 15 کاله کې کلابند ده. هغه ولسوالۍ د تعلیم لحاظ ډېر وضعیت ډېر کمزور ده، یعنی هلته تعلیمي بنسټونه هم دومره قوي نه دي. یعنې یو څو کورنۍ وتوانېږي په ډېرو سختیو خپل اولادونه تر دغه ځای پورې راورسوي چې هغه بیا راسي هلته ګوري. دا دوی فکر څرګندوي کله چې دوی راځي لوګر پل عالم ولایت کې مرکز کې هلته دوی کانکور ادمین لپاره تم کیږي، بیا وروسته دوی تګ راتګ وسیله خو هلته نشته، هلته تم کیږي کله ځکه په مځکه په لاره نه شتلی. ما چې مخکې ویلي دوی کې دا کلا بند ده، دا ولسوالۍ تېرو 15 کالو راهیسې نو دوی په هوټل کې شپه نه شي کوی ځکه دوی اقتصادي وضعیت دغسې چې هغه بار نه شي وړی، دوی راځي دغسې یو مېلمستون کې پاتې کیږي. خو دا واشي دښمن کله چې خبرېږي دلته چې دلته یو د ځوانانو کتله دلته میشته سوي ده راغلي دي، نو دغه دغه خپل چلو نیرنګ وغونه استفاده کوي دلته روزماتي به بانه چې والله ګوري کله کې تاسو دوی مظلومیت ته ورځئ، کله چې دغه 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 شهیدانو باندې نور څېړنه کوئ نو بیخي زړه درد کوي. یو خو دوی له جیبون نه ټول 1300 څومره افغانۍ څومره راټولې شوې دا دومره دېرش نه ډېر کسان شهیدان شوي، او بل دلته دوی راځي او توای چې موږ روژه ماتي کې تاسو ته خورما راوړي یا څومره راستي کوو راځو، یعنی یو ورځ مخکې هم دغه راځي. بیا یعنی دوی دغه فقر دغه ناچاری او دغه غریبۍ نه دوی سو استفاده کوي او دوی په شهادت رسېږي دلته. دغه د درویش کاته ځوانان چې ول دا دی یو کلی ول یک ادری ولسوالۍ کې د اکبر خیل دی کلی وکړي، یو کلی کې درویش کاته ځوانان په دې او توانېدل چې 2 کاله بعد راشي کانکور امتحان ته دوی برابر کی. ولې دښمن را جګسي هغه بسته دغه 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 هیل چې دی چلی دا ونړی طبیعي چې دې مخه بچي چې افغانستان بیا هم ګاونډي هیوادونو ته محتاج پاتې شي. دې سیمې دې وطن هیڅ سیمه کې تعلیم یافته ځوانان راوځو کیږي هغوی خپل حقونه غواړي، یعنی دوی غواړي دا غږونه خپ کی. زه یو بل شی وایم چې په بل ورځ د دشت برچی پیښې نه 2 ورځې وروسته، یعنی یو هیله مندي دا و چې بیرته هغه تنکي ماشومان بیرته هماغه خوندي ته روان دا یو هیله ورکوي. کله به زه وایم چې د وطن دښمنان ته چې که تاسو هر څومره وکړئ دغه نسل نه شئ راملي کولی، دوی زده کړو صحیح ده وبه اضافه وبه ځوروي خو مخنیوی نه شئ کوی. بل ته دغه جګړه کې یعنی هغه هیڅ هغه خپل هغه ارزښتونه پکې لاس ورکړي. مونږ په افغاني فرهنګ کې یو ډول ارزښتونه درلودل، بیا په اسلامي کې مونږ لرو، په نړیوالو قوانینو کې لرو، جګړه خپل قوانین لري. دلته له بده مرغه دښمن دومره واشي سوی چې هیڅ ارزښت ژمن نه وي. هغه په جماعت څخه استفاده کوي، هغه په مکتب استفاده کوي، یعنی په بیلابیلو جګړه کې هیڅ ارزښت ژمن نه وي پاتې شوی. او دوی کوي هغه خپل وحشت خپرول تل هر لارې دی کوخه.
مننه ښاغلی ستانګ، زه ستاسو څرګندونې مو اورید. اوس به ځینو اوریدونکو ته وار ورکو، لنډ د څو خلکو پیغامونه راخلو. اوریدونکو تاسو کولی شئ د ځوان فکر نننی پروګرام ته زنګ راووهئ. 0 اوسوه 825 او 0 اوسوه 9 2 3 5 4 که سکایپ مو خوی نو رادیو دات ازادی زموږ د سکایپ آدرس دی، کولی شئ په سکایپ باندې زنګ راووهئ. اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ خپل نظر راته ووایئ.
خبرې کوم د کلای مستاسې خبرې او نظر چې تاسو وایئ چې دا اتیشمس څنګه رسو پلانای څنګه رسو په دغه باره کې دا خبرې دي، زه
دغه یو نظر درته وایم. مهرباني وکړئ موږ خو نن د ځوانانو په اړه باندې غږیږو چې ځوانانو د وژنو تر شا د چا لاس دی، څه غواړي خو ستاسو نظر
خبرې
راته وایئ. راته مهرباني
دادونو عمر تیر شو نه ولاکه دلته طالب شته نه ولاکه بل څه طالب چې دی هم پر مهرباني وروره دا ټول دغه د پاکستان دی وروره د بجوا دی وروره لا که په ناکه ولاکه طالب خپل خبره زده که سم په خدای دي که خپل هېڅ شی باندې آګاهي وروره لای مطلای د کوم راځي کوم راځي راځي طالب دی بجوا ته وباله صاحب ایله دغه سره جوړ کړي په داسې حال کې کومه د حکومت خوې د قران دی دا څال دی دا څنګه ژوند دی او بل څه کوم ده چې دغه کار وکړي یا مکرمن کی ابل و کی ابل کی پر یہ بھائی کی جو من چری دا خو دیکھے یہ شرعی جرا کی دا کھول دغه جو ګوري لسکرګا جو ګوري کلا دیس جو ګوري دا یک جو ګوري دا وزا خرابې حکومت کړي دي ک طالبان کړي یہ فل پری سی نه وړ پری سی نه جوړ پری سی نه بل پری سی وړ نه سړک پری سی دا سړک باندې صاحب مټران پر کاور په دغه کې دی لکل جو او کا یا نو وای دا طالب طالب کوم دی خدای دی طالب چې وای دا خدای مرمان طالب خدای دې نه کې طالب وای دا سړی مرګ کې یو کې کا کا پیریا کا در سره پاته دا غي چې کې نه سمارل کې دی وګر دنیا دې مړ کړ کې یو د مرګ را وګر دا د ګرد مرګ را وګر دا کله یو وردا شو وای بیا دا شو وای نو دا څنګه طالب دی طالب دا شو وای
صحیح
د تاسو نه هزار نه دې کې بریدا انسانان دې ګونه نه لري چې دا کې دی
بله من نه د تاسو غږ موارد بل اوریدون کوم راخلو مې ربانی او کې خپل نوم را تواخلې د اسکایپ سنگوالي د اسکایپ لاري مې ربانی او کې څوک
السلام علیکم د استاد آزادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه حلیم د کابل نه او استاد د موضوع په ارتباط مو نظر درې چې د ځوانانو د بې تعلیمي او د غوی د ورسته پاتېوالو زموږ مکار دښمن ډیره سخت استفاده کړې ده. همدا اوس ځوانان دي همدغسې په جهل کې ساتلې دي چې سونه د سولې لارې کې دي هماغسې چې مدرسو کې ویلي دي هماغه رقم یې ساتلې دي او هغه هماغه رقم جنګ ته ادامه ورکوي که نه نو ځکه دوی په ځوانانو حملې کوي چې تا ځوانان راویښ نیسي که دوی ځوانان راویښ شو تعلیم یافته شو بیا خو د دوی ناولې اهداف نه پلی کېږي. دوی څنګه په افغانستان کې جنګ ته دوام ورکوي؟ اوس خو دوی ځوانان یې ساتلي دي چې ملا محمد عمر د قبر نه دوه کاله فرمانونه ورکول دي منله فکر کوي چې والا ژوندی
ستاسو غږ فکر کوم جړ شو ستاسو غږ جړ شو د اسکایپ نه زنګ راوالی او بل اوریدونکی هم لرو د دوی غږ به هم واورو او بیا به بیرته میلمنو ته وګرځو. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځایه مو زنګ راوالی؟
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. مهرباني. وعلیکم
السلام. الو
بلې زه ستاسو غږ اورم. مهرباني وکړئ موږ په د ځوانانو په اړه خبرې کوو چې ځوانانو د مرګونو تر شا د چا لاس دی، ولې غواړي دغه طبقه له منځه یوسي؟
دا ځوانان خو چې ویژني دغه خدای ته درندخ نه کوي، د خدای حکم نه مني. کله چې څوک د خدای حکم نه مني هغه خامخا ځوانان اویژني، سپینګیري اویژني او بډګان اویژني، جان صیبان اویژني، هر څوک ویژنلی شي چې خدای نه مني. چې خدای ومني بیا هیڅوک نه شي ویژنلی.
سمه ده، مننه د تاسو غږ مو واورید. یو وروسته اوریدونکی راخلو د اسکایپ له لارې، مهرباني وکړئ څوک یې او څه نظر لرئ تاسو؟
بله السلام علیکم.
بله موږ تاسو غږ اورو، مهرباني وکړئ نوم مو واخلئ څه نظر لرئ. ښه فکر کوم سکایپ هم بند شو. خیر، رابه شو بیرته میلمنو ته. درنو میلمنو مننه کوم چې تر دې دمه مو انتظار وایست. اوس به دویم بحث په دې باندې شروع کړو چې د ځوانانو هدف ګرځول بالاخره د دغې ځوانې طبقې پر روان باندې څه تاثیر لري، څه اغیز لرلی شي په لنډ مال کې او بیا په اوږدو مال کې. ښاغلی افضلي، له تاسو به دا پوښتنه اوس مطرح کړم.
مننه. دماځه دا فلن محل تور باندې خورا ژوره اغیزه لري، خو تجربه دا ثابته کړې دي چې زمونږ اوسنی ځوان نسل الحمدلله په دې باندې پوه شوي دي چې دوی اخیرا ترګرې ته او افراطي ډلې ته په دغه حملو باندې غاښ ماتوونکي ځواب ورکړی دی. مثلا په پرونی پېښه کې دوه یا درې ورځې مخکې دا پېښه کابل کې شوې وه، له هغه نه یوه ورځ وروسته په همدغه مکتب کې بیرته ځوانان همدغه نجونې او هلکان هغه مکتب ته خورا راشو، هغه باندې علاقه مندي باندې بیرته ولاړې، خپل درسونه شروع کړل. همداسې معلمین او نور د مکتب اداري مسؤلین حاضر سول او ټول خپل درسونه شروع کړل او په یو نوي تعهد باندې خپل مکتب بیرته پرانیست. ما په نظر باندې چې په اوږدمهاله باندې دا څومره چې ترهګر غواړي یا د افغانستان دښمن غواړي دا په ځوان نسل باندې هیڅ تاثیر نه شي اچولی. د ما په نظر چې کوم شی په دغه مسله کې ځوانان تقویه کوي هغه دا ده چې د نظام له لوري او همدارنګه زموږ د سیاسینو مشرانو لخوا ځوانان باید تشویق سي، بیا وهڅول سي، دوی ته باید روحیه ورکړل سي چې دوی خپله روحیه له لاسه ورنه کړي او ځوانان خپل شا باید خالي ونه ویني. انشاءالله د ما په نظر باندې صدا په اوږدمهال باندې هیڅ تاثیر نه شي درلودلی.
حسنا احمد زی دی ننګرهار هم دی یا پټوله کې ختیځه سیمه هم د دغه سی بریدونو شاهده پاتې شوې ده. هلته هم په دې وروستیو کې خاصتا ځوان انجونی او هغه ښځې او فعالانې چې په رسنیو کې کار کوي یا په ټولنیزو برخو کې فعالې وي دوی هدف ګرځېدلي دي. د ښوونځي ماشومان هم کله کله ټپیان یو مړي شوي دي یا په ټوله کې ښوونځي ماشومان هدف ګرځېدلي دي. هلته په ختیځ کې د خلکو روحیات څنګه ده؟ څومره د هغوی په روان باندې اغیز شیندل شوی د دغو بریدونو له امله؟
ډیره زیاته مننه. موږ تاسو ته ټولو ته بهتره معلومه ده چې اوسنی حالات یعنی دومره د بحران طرف ته تللی ده چې هغه خویندې چې موږ او تاسو هغوی په رسنیو کې کار کوو هغه هدف وګرځېدې بالاخره، یعنی په هدفي وژنو کې دوی خپل ژوند له لاسه ورکړ. ټول که هغه خزینه دي، که هغه ورونه دي، که ځوان ده، که سپینګیری، ټول نوی نسل ته یو تشویش، یو اندېښنه ورګرځېدلې ده. که چېرته اوس مثلا یعنی دومره دا خلک وېرېدلي چې اوس یوه عادي ښځه مثلا یا ډاکټر ته ځي یا خار ته وځي، نو هغه هم په دې باندې ډارېږي چې یاره زه له کوره وځم، زه به چا ټارګېټ کړې، ما به وژنې. که ودې ته وګورو یوازینی زه په دې باندې مخالفین رونه نه ملامتوم، ځکه په دې بریدونو کې د موږ ځینې چارواکي شته چې په دې کې لاس لري، همدا خلک سپورټ کوي، همدې خلکو ته پیسې ورکوي او دوی پې له منځه وړي. دا هغه خلک دي چې نه غواړي د موږ هیواد د نورو هیوادونو په پرتله پرمختګ وکړي، په ځوانانو باندې کار وکړي، نوي نسل ته د کارونو زمینه مساعده شي. همدا نوی نسل دوی پوهېږي چې د سبا لپاره روښانتیا ګرځي، د هیواد لپاره، د خدمت لپاره مصدر ګرځي. دوی کوشش کوي چې ځوان طبقې ته، که هغه نارینه ده، که هغه پیغلې دي، که هغه ځوانان دي، دوی سکوت ورکی او لمن زویسی. خو بیا هم له دې سره سره موږ خپل مبارزې ته دوام ورکړې. اندازه ول اندازه خپل موږ تهدید لاندې، ټول تهدید لاندې، خو بیا هم موږ ځین نشو کوي چې سپکور باندې کینو، وظایف پریدو، فعالیتونه پریدو، هر څه پریدو، پکور کینو. که چیرته موږ بیا مبارزه نه سوې کولای نو ټولنه د سکوت طرف ته ځي، نو ټولنه هیواد سکوت کوي، پرمختګ نشو کولای. دښمن په موږ بریالی کیږي، دښمن خوشحالیږي، ځکه موږ بیا هم له دې سره سره لکه څنګه چې ورور مخکې یادونه وکړه، دوه ورځې مخکې په کابل کې په یو مکتب کې انفجار رامنځته شوی و چې په هغې کې ګڼ شمېر متعلمین خپل ژوند له لاسه ورکړ. او پرون بیا موږ د هغوی د مکتب د مخې تصویر یو چا په ټولنیزو رسنیو کې شیر کړی و چې هغوی بیا دا هیله لري مکتب ته ځي. دا د موږ افغانانو یو قوي مرام لرو، دښمن موږ په دې باندې نسي کمزوري کولای. موږ لګیا یو د هیواد لپاره، موږ مبارز ځوانان لرو، مبارز خویندې لرو چې ټولنې ته به کار کوي. نو موږ نه غواړو چې دښمن په موږ بریالی سي، او د موږ تل کوشش کوو چې د دښمن پلانونه شنډ کړو، هغه پلانونه چې د دوی د ځوانانو د انجونو په هکله لري، د بیان ازادي لپاره، د بیان ازادي ته ګواښ کوي. دوی موږ نه پرېږدو چې خپلو پلانونو کې دوی مخکې لاړ شي. دوی هم له دې سره سره پوهېږي چې یاره افغان وژنه، ورور وژنه چې دا ناروا ده، ناروا بلل شوې ده، الله پاک ناروا بولي. خو له دې سره سره بیا هم دوی دا جهاد نه ده، ځکه ولې یو مسلمان ورور راجګېږي بل مسلمان وزني؟ په دې خاطر دا یو تبلیغاتي جنگ دی شروع کړی، د عادي پیسو دپاره ټول کارونه.
بله، بیا بل تاسو سره وروسته بیا په بحث کې خبرې وکړو.
جوان
تریکه پولیس وژل
شوی دی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول ود شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
ترنور دین کو تاسو ازادي رادیو ته غواګیست ځوان فکر پروگرام او رینن په دې بحث کې چې د افغانستان د ځوان کول د وژنو تر شا د چا لاس دی ولی غواړي چې دا طبقه له منځه یوسي عبد الله هوډ مدني فعال هم اوس را سره یو ځای شوی د ټلیفون په کرښه ښاغلی هوډ مننه چې پروگرام ته اوس راغلی زه غواړم د بحث دا پوښتنه له تاسو هم وکړم چې د ځوانانو هدف ګرځول څومره د دغې طبقې په روان باندې تاثیر غورځوي تاثیرات څه دي تاسو په نظر
سلام درنو عموماً نظریات فکر دا زیان بدول شی خو خوشبختی دا چې دی وطن ولس دی وطن ځوانان چې دی دا ډیر پیغوړي دي موږ بیران یو چې د دومره وژنو تر شا هم دوی ودرېږي غږ پورته کوي او دا د شعوري بیدارۍ نښه ده چې په ولس کې په ځوانانو کې رامنځته شوې ده دوی په وژنو نه شاته کېږي د دې نظام د دې حکومت د دې ولس لپاره ودرېږي تاثیرات به یې وي خو د تاثیراتو نه یې فیډبیک د دې زیات دی چې ډېر ښه دی چې د وژنو باوجود دوی ولاړ دي دی وطن په اړه خبرې کوي د ولس په اړه خبرې کوي د نظامونو په اړه خبرې کوي
ستاسو غږ هم تر هغو پورې سم شي زه به غواړم بله پوښتنه هم له تاسو وکړم ځکه چې تاسو تازه راغلی څوک د دغو وژنو تر شا دی او څه غواړي پیغام یې څه دی
استخباراتي جګړه په افغانستان کې د دغه جګړو د د د د ریښو معلومول ځوانان د لوست کې ځوانان کولې شي دا شعوري خلک کولې شي شعوري بیداری تر ډیره په ځوانانو کې ده نو خامخا استخباراتي موخې چې ځانګړي دغه استخبارات پکې لري چې لوست کې او بیداره طبقه د ځوانان دوی ووژني وای ډار کړی چې دوی شومره هدف ترلاسه شي نو دا دي کې مختلفې کړه موږ د بیلګې په ډول ویلی شو چې پاکستان د دې لوبې تر شا ډېر لوی لاس لري دغه سي ایران دی نور استخباراتي کړۍ دي ممالک دي چې په دلته خپلې ګټې لټوي او هغوی د هغوی دا میشن چې دی دا ځوانانو سټاپ کړی دی ځوانانو دته بندونه جوړ کړي دي ولس کې د شعوري بیدارۍ کمپاین روان کړی دی نو د دې خلکو دا میشن د دې ځوانانو په شتون کې نه شي کامیابېدی نو د دوی د فکر نه دوی ډارېږي دغې وجې نه هم دوی په نښه کوي
مننه کوم ښاغلی رفیع الله ستانکزی واقعیتونه څه وایي تاسو به اتمن ځئ کلیو کورونو ته هلته لوګر ته یا نورو سیمو ته شاوخوا هلته جنګونه څومره د خلکو پر روان باندې اغېز لري د لوګر د یوې سیمې له شلو زیات ځوانان ووژل شول د هغې سیمې نور ځوانان آیا فکر کوي درس او محصلۍ ته زړه ښه کوي یا کانکور ازموینې ته به راشي پلې عالم ښار ته څنګه بیا
ښه دوه بیل بحثونه دي یو زده کړو ته ادامه ورکول دي هغه په هر صورت کې ولې ډېر خوشبیني هم داسې نه ده په کار کنه چې ځکه چې د ځوانانو پر روحیې ډېر بد تاثیر کړی نه یوازې لوګر کې بلکې ټول افغانستان کې دا کابل کې ځوانانو پر روحیې تاثیر کړی هر ځوان فکر کوي چې اوس یې هغه فکر کوي ژوندی کور ته نه راځي لوګر کې خو بېخي د ځوانانو لاو ګرځه یوازې هغه پېښه نه وه دا پرون یو بل ځوان شهید شو موزه په خوله داسې ابل ورځ یعنی هر ورځ لوګر ټول عالم کې درې څلور دغسې ځوانان به شهیدانېږي یعنی روحیې باندې دومره تاثیر کړی چې ډېر ځوانان یې مړاوي کړي دي بالکل زه ډېرو سره خبرې کوم هېڅوک راتلونکي ته ډېر داسې امیدواره نه دي هغوی داسې فکر کوي چې یعنی دوی نن دي که سبا دي نوبت را روان ده او وژل کېږي هر یو په سر به همدغه ځکه دلته حکومت هم پرده یوازې دا مسله نه ده جنگ کېل لوري هیڅ ارزښت نه پیژني یا ارزښتونو ته هېڅ من نه دي ولې حکومت خپل مسؤلیت کله چې مسؤلیت ایزی ہے دی ولس دے ساتھ نے حکومت ٹول امنیتی ارگان نہ چھپا پلوگر کی دی ٹول یعنی پھڑی ملامت دی ہوئی پہاڑ سمانی خبر تے لوگر پہ سمان اندر وڑی مخ خبرو یہ دی ناغیڑی دی غفلت لوجی دا پہ خرامان تسولا یعنی زوانان پلو عموم کے نہیلی دی دا اوس تاسو چې ګورئ هر ورځ د افغانستان نه ځوانانو وطن دی چې وځي دا خو کوم هغه نه دا خو همدغه نهیلي ده چې افغانستان کې خپل راتلونکی آینده ښه نه ویني دا د همدې لامل ده چې دښمن لخوا هم رټل کېږي که یو ګورې له بلې خوا له حکومت لخوا هم رټل کېږي هغوی ته کار زمینه نه برابرېږي هغوی ته امکانات نه برابرېږي صحیح ده زده کړې دا وړیا دي په دې وطن کله چې زده کړو نه فارغ چې خو هغوی خو یو څه زمینه دي کار او یو څه امکانات غواړي چې هلته هغوی کار وکړي ول له بعده مرغه حکومت هم دې خوا نه یوازې هغه ځوانان چې دي دا به زه داسې ووایم کله چې د یو ځوان په توګه چې دې وطن کې بخا پوري کړي دلته را لوی سوی یم هغه ځوانان چې غرب کې زده کړې کړي هغه یو له غرب نه راوسته دلته ولې دا خپل ځوانان نورم په لغته وو هل کله ته ویلګل چې طالب وو دی بل وسلوال دښمن تر تاثیر لاندې راغله دی هغوی تر تاثیر لاندې راغله او بیرته هغوی ته جاسو په جنگ کې همدغه وجل کیږي ښه دغه څوک چې دې باندې نه راوستل کیږي دلته نازانه او شهزادګان په توګه ساتل کیږي هغوی دې وطن کې یو وړکی ډز مو چې هغوی بیرته پاسپورټونه په لاس بیرته منډي وهي ځي هلته ولې خاورې په سر دغه ځوان دي چې هغه ځوان په دې وطن لپاره قرباني ورکړې دی په ډېرو سخت شرایطو کې دلته زده کړې کړي نو نه حکومت هغه ته پام کوي کنه کله وایي سړی نیله زړه یو ځوان په توګه یې دواړو ډول نه خوړین ده حکومت هم هغه پاملرنه نه کوي بل لورې خو یوازې لوې ګټ کړی په هغو باندې چې وژنې یعنې ناهیلي ښه ډېره خوره ده چې هغه یوازې په لوګر کې نه هغه په ښار کې په دې مرکز کې په پایتخت کې هم ناهیلي خوره ده تاسو دا څو ورځې داسې ځوانان ګورم لږ ګرځم یو دوه سره خبرې اچ کوم ځوانانو په څېره کې لورای نه امیدي وینې هر ځوان دا نن یو ځوان سره غږېږي هغه وایي زه داسې فکر کوم چې کله لارې باندې ځم وایي داسې فکر کوم چې اوس به مرمې باندې لګېږم سبا به لګېږم پس به لګېږم یعنې هېڅ څوک د دې تمه نه لري چې بېرته به خپل کور ته خپلې کورنۍ ته ژوندی راشي هغه په مرکز کې په ولایت کې په لوګر کې خو هغه یو بدبختي ده چې هلته یعنې هېڅ داسې ځوانو جرات نه شي کوی چې غږ ډېر جګ کړي کوم ځوان چې کېږي هغه تهدیدېږي هغه دغه له منځه وړل کېږي یعنې دا په اوږد مهال کې دا داسې یو بیا غټ تاثیر هم دا کوي چې موږ ځوانه کتله به دې وطن نه څوک چې امکانات لري هغه اوس هم روان دي ځي دغه هېواد نه چې کله هغه تر شلو کالو دومره مصرف وي شوی هغه باندې الزامات ویستل شوی تر شل کلنه پورې رسېدلې یو ځوانه انرژي باید هېواد کې هغه نه استفاده وشي ولې له بده مرغه ما ورته ویلي چې همدې حکومت وو همدې وسلوالو مخالفینو دواړو د هغه کړنو له امله دا ځوانان نهیلي کېږي ځي نور هېوادونو ته مهاجرت کېږي هغه کوم کسان چې امکانات لري هغو ته ځي دا انرژي هلته ځي او نور چې دلته دي هغه مړاوي کېږي هغه خپله سټرس ډېر ځوانان پسې اخیستي چې یو هغه علت یې همدغه ده ډېر ځوانان نهیلي دي او د جګړو جنګونو دو له امله ځکه خپل ځان ته راتلونکی نه ویني هغه کوم ځوانان چې تعلیم کړی چې په نسبتا امن ځای کې ځانونه یې راخوندي کړي هغه باید د حکومت نه ګیله مني ځکه حکومت هغوی ته چانس نه ورکوي ولې خپل نازانګان د نورو ځایونو راولي دلته چې هغه پام په لوړو امکاناتو په لوړو معاشاتو کوي ولې دغه وطني ځوانان چې دلته دي هغو لپاره څوک هغه پام نه کوي یعنې ناهیلي بالکل خورا ده هغه باید هغه بلکو په لوګر کې خو سل کیسه ده خورا ده لوګر ځکه نوي کیسه ده تر طالبان تر ولکې لاندې ده پوخ سړک ده تور سړک چې دغه د حکومت تر بشپړې ولکې لاندې نه ده ځکه هلته هره ورځ راوځي همدغه پرون ښار په ملي عمومي سړک باندې درې ترو راوځل چې موږ ځوانان شهیدان شول یعنی دغه چې زمارت دی چې د کابل وضعیت مې چې د تویل چې دلته نه ویلي ډیره خورا ده لوګر کې خو بيخي نه ویلي زخت ډیره ده هلته ځوان خپل هغه خوندې نه ویني هغه کوم لوست ای ځوان چې هغه خوندې نه ویني یا به مافیایی کړی لخوا ترور کیږي یا هدف به ګرځي تهدیدېږي به یا به د وسلوال مخالفینو لخوا کیږي او د حکومت خو مې ورته ویلي چې دغه اړخ ده چې هغه فرصت ورته نه وي برابر هغوی جلد جای نه شته د کار لپاره نو دغه لپاره هغوی ځي مایوسي ته مایوسي چې څو هغه نهیلي پرې راځي او نهیلي خپل یو غټ مرض دی یا به دغه سیزي جان وژنه به کوي یا به یو بل
ښاغلی ستانک ځای مننه درېیم بحث په دې دی چې اوس بریدونه کیږي افغانستان له شلو کلونو راهیسې د دغسې لویو بریدونو او پیښو شاهد دی هدفي وژنې پکې کیږي تر هغه مخکې هم لسیزی په افغانستان کې کورنۍ جګړې روانې وي، د اوس لپاره په ټولنیزه کچه باندې څه کېدلی شي چې حداقل دغه ناهیلۍ راکمې شي او خلک څه کولی شي؟ وروستۍ بېلګه یې د معلمانو یو اقدام و چې دوی د کابل شاوخوا 300 ښوونکي معلمان دوی وویل چې موږ غواړو په رضاکاره ډول د کابل په لویدیځه سیمه کې چې دا وروستي بریدونه پکې شوي هلته ورشو او درس ورکړو څو ځوانان ناهیلي نه شي. د دغسې بېلګو په اړه ستاسو نظر څه دی؟ لومړی به له ښاغلي هوډ دا پوښتنه وکړو.
زما نظر دا چې درېده پکار دي. زه سړکزي صاحب د حکومت په دغړیو وغږېده، دغه زوږ ته چې حکومت ځوانانو ته، هغه ځوانانو ته چې دې نظام دپاره دی د دې دپاره چې تېرو حکومتونو تېر شو دوی دپاره قرباني ورکړلې، دوی ته خپله رسېده او دوی خشیه کې وساتل شول. خو دا وطن خو زموږ دی، موږ باید د وطن دفاع په خاطر ودرېږو، رضاکارانه ودرېږي که د حکومت په ډاره کې وي یا کومه بله لاره وي، خو په کار ده چې ودرېږو. دومره ډېرې ناهیلۍ شته دي چې ووایو حکومت ناهیلي کوي، موږ دې ورخوشي کوو، دا حکومت به ځي وروسته خبرې به موږ ته پاتې کېږي او دغه ځوانانو ته به پاتې کېږي. هغوی چې دغه ځي یو شمېر چارواکو له بهر د ځان سره راوستي دي او تیاری ویزې ورته پرې لګېدي، هغوی به هم ځي. موږ به دې وطن ساتنه کوو، خلکو ته به روحیه ورکوو او درېږو به. دغه ډول پېښې چې رامنځته کېږي طبعا خوشېدونکې وي، خو موږ چاره نه لرو، او بدیله نه لرو چې په هغې اړه لاړ شو چې ودرېږو، د دغه ډول پېښو په وړاندې ودرېږو، د هغو خلکو سره ودرېږو چې قربانۍ هغوی ته حوصله ورکړو، ځوانانو ته روحیه ورکړو، بله لار نه لرو.
مننه کوم ښاغلی نعیم افضلی، د تاسو نظر غواړم وپوښتم چې څه باید وشي، خلک څه کولی شي په دې برخه کې؟
ما په نظر باندې چې کومه تجربه ما په خپله کړې په همدغسې مسایلو باندې اورېدم.
او ستاسو غږ راځي و، مهرباني.
زما خپل کومه تجربه ده په دغسې مسایلو کې، تر ټولو نه د مخه باید د افغانستان ټول وګړي مختلف اقشار لکه مدني ټولنې، ملا امامان یا روحانیون، سپنجیری مختلف اقشار د تحصیل کرده و دغو، دوی باید په خپل منځ کې همدردي باید ولري او د پیښې ځایو ته باید ورسي، خلکو سره، متضررو خلکو سره، قربانیانو سره همزبانی نه رانیول، تر همدردی پورې دوی باید خپل خواخوږي باید له دوی سره اعلان کړي او د دوی په څنګ کې ووسي، ځکه همدا ټولنه ده، همدغه ټولنه پاتې کیدونکي دي او ټولنه باید په خپل منځ کې باید خورا ښه روابط باید سره ولري. دوهم مسله دا ده چې زموږ دولتي چارواکي، خصوصا امنیتي چارواکي، باید د پیښې ځایو ته باید ورسي او د خلکو سره باید خپله راشه درشه باید ولري او خپله مرسته او همکاري سره وکړي او خلکو ته باید ډاډ ورکړي چې خلک یوازې نه دي، ولس هم له دوی سره دي، دولت هم له دوی سره دي. بیا ثابته کړې ده چې کله له یو کس نه رانیولې، تر یوې خوا، تر یو قوم، تر یو ژبې، چې د یوازیتوب احساس وکړي، د ما په نظر چې بیا دوی ته مایوسیت او ناهیلي قرکیږي. نو هیله مدا ده له ټول ولسنا، د خپل نظام او دولت و خاصه امنیتي ارګانونه، مونږ غواړو دغه شرایطو کې له خلکو سره ووسي، له قرباني کورنۍ سره باید ووسي، خاصه دغه اختر سره راتلونکي دي. د افغانستان ټول ولس په ټول ولایتو کې د کوم دغسې ناوړې پیښې مونږ درلودلې، باید قربانیان یوازې پلی نشدي، په هر طور سره کېږي. د افغانستان الحمدلله مونږ ځانګړي راشه درشه لرو، مونږ ځانګړي فرهنګ لرو، د دلجویي لپاره، د احوال پرسی لپاره له دغه نه باید استفاده وکړي. لکه دا نن ما په فیسبوک کې ولیدل چې د چارکار خلک د دشتي برچي د پیشي قربانیانو ته، زخمي ته او د هغو پایوازانو ته هم نقدي کومک کړی وو او هم افطاري وړي وو. دا په تقریبا په دایو فیسبوک سیمه ولید چې چا شیر کړی وو، تر سلو واره دا شیر شوی وو او خلک تشکری کړی و د مختلف افغانستان د مختلفو خلکو ژبو او مذاهبونو د ما په نظر سم دغه لار ده او بل دا دسی دا ولس داده و سی صدا خلق برحق دی دوی دی باید مایوس و نو سی زکه مونگو تاسر مشهور اسلامی مقوله لرو سلا تهزن ان الله معنا دوی دی باید و نوی دیجی خلق او خدای طول اندقه و لسره ده زکه کچیری پا دادو سلویش ادری سلویش کلری جنگ کی دا حالت په نور مملکتو کې راغلی وای انسان به انسان خوللی وو مګر دا همدغه خلک دی همدغه ولس ده او همدغه خاوره ده چې د خدای په حکمت او د خدای په مرسته باندې دا په خپلو پښو درېدلې خلک دي او خپل وطن په وینه ساتلی او په وینو ګټلی دا افغانستان ازادي افغانستان استقلال د افغانستان یو بسیا وطن خامخا قرباني غواړي دا قربانی به ځای نه دی دا قربانی سمره ورکړی نن افغانستان الحمدلله خپل ادرس لري خپل بیرغ لري خپل شرکلن دومره دستاورد لري چې یو مملکت هم له جنگ نه ورسته دونه دستاوردونه نه لري زه هم دغه دستاوردونه د خلکو ته مبارکي وایم دوی ته اطمینان ورکوم دوی ته ډاډ ورکوم چې دوی په هیڅ حالت کې دا نامتیدونکي خلک دي فقط او فقط په خپل منځ کې خپل متحد ووسی یو بل څنګه ته ودرېږي او یو بل سره مخواخوږي باید ودرې.
مننه ښاغلی افضلی. د ټولنیزو حرکتونو یادونه وشوله لیوی خواخوونکو ویلي دي چې د کابل لویدیس کې به رضاکاره توګه باندې درس ورکوي. نن یو وتلی افغان ورزشکار د رزمي لوبو حسین بخش سفری خپل دوه میډالونه د سرو زرو یا د طلا میډالونه لیلام ته ایښي دي. دا میډالونه د په بیلابیلو ورزشونو کې اخیستي دي. د اول مقام د ویلي دي چې د دغو پیسو څخه به د کابل او لوګر وروستیو پیښو قربانیانو او کورنیو سره مرسته وکړي که یې میډالونه خرڅ شي. د امنیتي مسایلو یادونه هم وشوه، د ټولنیزو مسلو هم. اوس نه احمد زی له تاسو غواړم وپوښتم چې په ټولنیزه کچه څه کیدلی شي د دغسې پیښو نه وروسته، یا د اقدام لپاره حداقل مخنیوي په خاطرې، او دولت څه کولی شي؟ مننه.
زور ورسوی دا منگا و تاسو پا عمل کم گورو پا طولانی زرسنوی پیم گورو چه دا نظام کم طرف تروان دا جگڑا کم طرف تروان دا بیا هم پا لکا سنگا چه پا لوگر که من گانش میر دوانان قربانیان شهیدان ورکر پا دیکی اکثر ادیسی رونا موجودو چه اقتصادی وزیدوم را ضعیف و چه یو پلار پا یو مکتب که ملازم و غیبه استازانو تا چه پخاو، یعنی پا دیر مشکلاتوی دی زای ترا رسولی و او دوی بیا پا دومرا پا یو ناروا تشدد برید که دوی آغا ماسیلین لمن زیور آیا دا دید پلار برا حیلی نلرلی دید پلار با امیدون نلرل دیزوی تا که چرتو گرو پا طولانه زو رسانه که دا چو رزی دا انداری لوگر پیخ و بلا ورس چه دستی برچی لیسی بانده چه بریدو سو انداخ کتا پورتا که گی گنش میر افغانانی خفکری دی کاغا مند دی کاغا ورون دی پلرون دی دا طول دوی سرا یو دسی سوچ پیدا سوی دا چه از خپل اولاد مکتب تلیگم بیرتا بروغ راسی یا برانسی زی چه لکو روزم بیرتا رازم روغ براشم راب نشم کور نه چوزم غم پزان آیات کرسی وایم چه رازمم آیات کرسی وایم زی خدای وایم چه خدای پاکا دی منگ پا حیوات که دوم را امنیتی وزا خراب دا چه هیچ سوک نخپل کار تا وطلی سی نخپل روزگار تا وطلی سی نخپل آغا کم کار نه چه روزمره لري هغه پر مخ نسی وړلی. دا ولی دا د دې جګړې له برکته چې خونړۍ جګړه رامنځته شوې ده، هغه چارواکي چې دوی په واک کې موجود دي دوی واک ځان سره لري، له دوی نه دې موږ غوښتنې دا دي چې خپل امنیتي مشکلاتو ته په غور سره وګوري، خپل امنیت قایم وساتي، نور دې د پردیو په مشورو د پردیو په نظرونو باندې د پردیو په فلانونو مخکې نه ځي، ځکه دا هیواد چې د منګه او تاسو ته ضرورت لري. اوس هم کوم نوی نسل چې موږ ځان سره لرو، ځوانان ګورو چې دوی نظرونه مجلسونه تیره ورځ موږ په سپینه ماڼۍ کې یو مجلس لارتی دی همدې پیښلو دو پیښو پاکله چې د ځینو ځوانانو نظرونه موږ واخیستل چې هغوی ډېر فوق العاده ښه نظرونه لرل چې
ځینو ځوانانو لکه د موږ په وجود کې یو څاڅکی وینه هم یې موږ به لګیا یو موږ به مبارزه کوو تر څو چې خپل هیواد له نورو سره سیال کړو په پښو یې ودرو. که چېرته موږ مبارزه ونه کړو په کور باندې کینو نو دا ټولنه سکوت کوي، وطن سکوت کوي، ځکه دښمن په موږ باندې بریالی کېږي او خپل هدف ته رسېږي.
مننه کوم حسن احمدزی. رفیع الله ستانکزی، تاسو څه نظر لرئ په ټولنیزه کچه څه کېدلی شي، خلک څه کولی شي د دغسې پیښو نه وروسته یا حداقل د مخنیوي په هدف باندې، او همدارنګه دولت خصوصا امنیتي مقامات څه باید وکړي؟
ولس تر ډېره حده یو څه د لوګر پیښې د دشتې پنچې پیښې خپل یو څه حق ادا کړی ده. لوګر پیښې سبا باندې کابل کې ځوانان راټول شول، دلته فاتحه واخیسته، دلته یې غږ وکړو په امنیتي مسؤلینو او بیرته په د وسله والو مخالفینو موږ غږ وکړو چې موږ د خپل حرکت نه پشا کیږو، یعنې تعلیم ته مخه کوو. زو په لوګر کې همداسې په مغز ځي کې راټول شول، خلک کېناستل، هلته بیا هم د سولې چیغه وکړه او بیا هم د دې ناره وکړه چې موږ پر مخ ځو. ډېر مسؤلیت زه فکر کوم زه امنیتي ارګانونو ته ورګرځوم چې دوی نه یوازې په لوګر کې بلکې په ټول افغانستان کې په خپلو مسؤلیتونو کې ډېر کم پاتې راغلي دي. لوګر کې خو بیا بیخي ډېر پاتې راغلي، ځکه چې خوشو دغه د همغو ځوانانو د هڅو دغه لاریونو یا د پریس کانفرانسو پایله وه چې یو څه فشار پرې راغی په مرکزي حکومت باندې چې لوګر امنیه قومندان تبدیل کړ. خو زه بیا هم داسې ډېر خوشبینه نه یم، نوي امنیه قومندان ته ځکه څوک چې راځي نوي کې یو دوه درې هوایي خبرې وکړي او بیا وروسته هماغه خارک هماغه دره کې په خپل دربار کې ناستې یوازې دوی هغه خپل لګړ لټي. که چیرې حکومت مرکزي حکومت ډېر جدي وای د لوګر پیښه کې چې درې څلور ورځې مخکې ته استخباراتي معلومات لري، خپل هغه غږونه هم دي یا امنیت رئیس غږم په واتسپونو کې خپور شوی چې درې ورځې مخکې معلومات ورکوي چې دغسې یو وضعیت دغسې یو موټر راځي او دوځیو کې به الوځي، باید متوجه اوسېږي ولې دوی هم بیا پاتې راځي. یعنې دوی دواړه باید محاکمه شوي وای امنیه قومندان او امنیت رئیس. خو بیا هم حکومت دومره ډېر جدي پاملرنه نه کوي او هر څه هر شی بابېزه ګڼي. زه فکر کوم که وضعیت داسې روان وي دغه اوس د لوګر یعنی څلور ولسوالۍ سقوط سره وبوله، برکې برک ولسوالۍ چې یوازې ودانۍ پورې محدود دغه باندې هره ورځ جنګي څوک نشته چې پوښتنه وکړي چې دا ولې هلته پردي بچي عسکر شهیدانیږي. دغه پوښتنه څوک نه کوي. خو دا ډېر مشران امنیتي مسؤولین کاغه کابل کې دي او هلته دي خپل خرمستۍ باندې لګیاي، فکر یې غریب اولاد باندې وي زړه نه خوږي، هغلته هره ورځ شهیدانیږي، خلک خودي ورته پام نه کوي. نو که چیرې موږ خپل هغه لوګر یو څو ځوانان سره چې ناسې ولاړې درلودلې، موږ نه دا په حکومت مرکزي حکومت دلته وتویل که چیرې وضعیت په نږدې راتلونکي سامنه کوي دغه امنیتي مسؤولین تغیر و تبدیل ډېرې شوي دي. له بده مرغه لوګر بیا هېڅ طالب کې نه لري تغیر و تبدیل کې. خو دلته بیا هم موږ دا غوښتنه حکومت ته کړې وه چې جدي باید اوسېږي او طرحه مو ورکړې چې کوم لارو نه دوی کوی چې هغه ځکه ننګرهار کې یو څو وخت مخکې چې وضعیت ډېر خرابه شوی و سپیشل فورس ځینې ځواکونه تللي وو هلته د ننګرهار د جلال آباد امنیت نیول لپاره. موږ په لوګر کې تیار درې سوه دوه دېرش یوه قطعه لرو چې هغه ډېره مجهزه قطعه ده. هماغه قطعه د لنډ وخت لپاره لوګر لپاره ځانګړي شي، ځکه چې تعدید لوګر ته هغه قطعې له لوري راځي، ځکه قطعه هلته شتون لري. نو طبعا مخالفین به تعدیدونه هلته جوړوي ولې د هغې قطعې ګټه هېڅ لوګر ته رسېدلې نه ده. یعنې داسې ډېرې نورې طرحو باندې موږ کار کړی، موږ د مرکزي حکومت ته بېلابېلو مسؤولینو ته دا رسولي دي چې تاسو لږ جدي ته خدای وي وګورئ، لږ په خلکو باندې زړه وخوږوئ، هلته طالب هم وژني، هلته تاسو هم وژني. نو د دوی جدیت دا ولس یو څه شته، ولس خو ډېر ناهیله شوی، ولس لس کاله وسلوال مخالفین تر تاثیر لاندې پاتې، هغوی هلته ځکه دي هغوی ولکې لاندې دي. نو طبیعي ده ولس به هم یو څه نغه لري، خو ولس نه هم ګیله شته، ځکه ولس هم یو څه باید یو هغه انقلاب رامنځته کړي دوی چې هم دا خوا وځپي چې تاسو خپل مسؤلیتونه جدي ترسره کوي. هم هغوی ته ورته وایي چې په موږ برید مه کوئ، جنگ اصول مراد کوي او د جنگ اصول له مخې پر مخ لاړ شئ.
ښاغلی ستانکزی، وخت پنځه دقیقې لرو، نو د ټولو درنو میلمنو لنډ پیغامونه هم اوس اخلو. تاسو هم تر یوې دقیقې لنډ که خپل وروستی پیغام موږ ته ووایئ. مننه.
پیغام بیا هم زه دا مرکزي حکومت بې کفایتۍ باندې بیا هم دا وایم چې مرکزي حکومت باید ډېر پام وکړي دې خواته، ځکه دغه له لاسه تللی ولایت چې لوګر یعنی نږدې ترین ولایتونو کې دا لوګر بیا دومره مهمه ولایت ده چې دغه یو ولسوالۍ دی حاضر چې دا د پښتونخوا له مرکز سره له کابل سره نښلي او ټول کاروبار قاچاق دی او ترهګري ډالي دي د همدغې لارې راځي د کال ته سرحد خلاص ده لوګر سرحد لري ولی سرحدي پولیس نه لري دروازه خلاص ولاړ د خلک ردي نو دوی باید په دې باندې ډېر کار وکړي حداقل لغه ولس د صبر امکان دی ډېر نه اخلي ځکه ولس بیچاره دومره ځپل شوی هغه تنا د حکومت نه خواهدي ته په سوال مخالفینو لخوا هم تر حد نه ډېر ځپل شوی ده ښوونځي هم دا اوس په مرکز کښې د نجونو ښوونځي باندي یعنې دوی باید په دغو ته پام وکړي او دا یو ولس غږ واوري چې حداقل دغه ولس هم یو څو ورځې په سوله کښې ژوند وکړي یا په ارامۍ کښې ژوند وکړي.
ښاغلی ستانکزی مننه. ښاغلی عبدالله هوډ ستاسو وروستی نظر هم تر یوې دقیقې که په لنډ وخت کښې راته ووایي. مننه.
زه دوه خبرې کوم. یو د دولت چارواکو ته وایم چې په ښه دی چې موږ قومي بنسټونو ته بېرته وګرځو. د هغې وخت کښې ډېره اړتیا ده چې قومي بنسټونه بېرته را پیاوړي کړو، په ځوانانو ته توجه وکړو، ځوانانو ته هغه پیر چې څه شوي دي هغه جبران کړو، دوی ته وخت ورکړو. زما ځوانانو د چې ژوندي وسنګ پاتې کېږو، همدا زموږ وطن دی، د دې وطن دپاره ودرېږو، د نظام تر څنګ ودرېږو. څوک چې هم راځي که طالب را
د ښاغلي هوډ نظر متاسفانه فکر کوم ټلیفون یې بند شو، غږ سم رانغی. پارسله د دوی وروستی نظر مو هم واورید. مننه کوم چې پروګرام کې ګډون وکړ. حسنا احمدزی، د تاسو وروستی پیغام هم غواړو په یو دقه کې که راته ووایي. مننه.
ډېره زیاته مننه. زه به په لنډو ټکو کښې در ته خپل پیغام وړاندې کوم. که وګورو دا غرونو په امنیتي ستونزو هم ډېرې خبرې وکړې. دا د ښار چې کومه موږ ګورو خصوصا په ننګرهار ولایت کښې د ښار په مابین کښې کوم پولیس چې دي، دا پیغام مې دا دی ورته چې د ضرورت په وخت کښې باید له ټلیفون نه استفاده وکړي. چېرته ضرورت وخت نه وي دوی باید په ټلیفون باندې ځان مصروفه ونه ساتي، ځکه داسې پولیس ورونه شته چې هغه په ټلیفون کښې مصروفه وي، راشي مخالفین ټکه ټکه ویولي وسلم تې نه وي شي دوی په جای باندې پاتې شي. نو له مرکزي حکومت نه مې دا هیله ده چې دوی ته جدي پاملرنه وکړي او دوی باندې کار وکړي تر څو د مونږ دا ټولنه دا کوم هېواد له سکوت سره مخ نه شي او د پرمختګ سبب وګرځي.
مننه کوم حسنا احمدزی له تاسو هم. ښاغلی محمد نعیم افضلی، که تاسو هم خپل وروستی پیغام موږ ته ووایئ مهرباني به مو وي.
مننه. خوشحاله اوسئ. تر ټولو نه دمخه زه خپل دردېدلي ولس ته دغه یو شعر وایم، هغه دا دی چې وایي: ای دل غمدیده حالت بی شود، دل بد مکن، وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. زه خپل ولس ته وایم چې په خپل منځ کښې ډېر باید متحد واوسي په دغه حساسو شرایطو کښې. دوهمه مسله، له جنګي خواوو نه مو دا خواهش دی چې جنګي قوانین دې مراعات کړي. خپل ولس ته وایم چې خپل نظام او عموماً او خاصه طور له امنیتي ارګانو سره همکار واوسي. له خپل نظام او امنیتي ارګانو څخه غواړم چې خپل مکافات او مجازات په خپل صفونو باید عملي کړي او دا ونه کړي چې خدای نخواسته وسله بېرته خلکو ته ورکړي. بېقانونه وسله، غیر قانوني وسله باید خلکو ته ور نه کړل شي، ځکه وروسته دا خپله په یو بده غمیزه باندې پېښېږي. بله مسله چې ده زما په نظر باندې چې زموږ سیاسیون د دې خپل ملي ارزښتونو ته تر خپل شخصي او ډلو ټپلو ارزښتونو ته باید ترجیح ورکړي او نور ټوله په خپل منځ کښې باید سره متحد اوسو. تاسو خوشحاله اوسئ. زما نظر همدومره و.
ژوندي اوسئ. مننه. د ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام مو واورېد. نن په دې باندې وغږېدو چې ځوانان ولې هدف ګرځول کېږي، څوک د دوی د وژنو تر شا دي او څه غواړي. په دغو ټولو مسلو باندې له خپلو درنو مېلمنو سره وغږېدو. رفیع الله ستانکزی، محمد نعیم افضلی، حسنا احمدزی او عبدالله هوډ په دغه پروګرام کې زموږ مېلمانو. د تاسو هم کور ودان.